د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ستړي مسې وایس آف امریکا دی ودا د شنبه خالی ورځ کال 2019 د جون د میاشتې وړمبه نیټه ده. پاکستان کې دا وخت مازیګر 6:00 بجې دی، افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9:00 دی. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرخ لاست وایو. را سره ملګری اوسېږي. خبرونه کې ستاسو لپاره د مهمو خبرونو تفصيلات لرو. اول درته وړاندې کوو سرټکی.
د افغانستان د سولې خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په مکه ښار کې د لیدنې هرکلی کړی.
د شمالي وزیرستان خړکمر په پیښه کې د مړو شمیر 14 ته رسیدلی دی. بلخوا د پاکستان فوج د ځمکني بم په چاودنه کې د فوج د یو فوجي مرګ په دغه پیښه پورې تړي. او هم د شمالي وزیرستان ز په تیر یو میاشت کې د 1400 کورنۍ افغانستان فوج ته کډه شوي.
د څل ورځې ومن تاسو کلا په د ځنګ شری سات داغه نارو وشتي د افغانستان خو را تاسو پته ملالتای په دال یار دلو خسته زنه رواتل که په سپیره دره شوی دي زنه په سلګین دره شوی دي د خلک زنه د ګلونې کم تر رواتل دا د رځ اول پر سمای نو د غنار شری دي پر نن ورځ تر اخترین وکړه رغول دي.
د اسلامي ملکونو مشرانو د سعودي عرب په مکه خار کې د شوی په شوی یبه غونډه کې د فلسطینیانو لپاره د یو ریاست د حق مرسته تکرار کړي او د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز ویلي د ترهګرۍ او د دې مرسته کوونکو مخنیوي لپاره به په شریکه کوششونه کوي.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د افغانستان د سولې خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لیدنې هرکلی کړی دی. اشرف غنی او عمران خان پرون د جمعې په ورځ د سعودي عرب په مکه ښار کې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی د غونډې په سنډه کې لیدل کتل کړی وو. خلیلزاد په ټویټر ویلي د افغانستان او پاکستان ښه تعلقات د سیمه ییز رابطو یووالي او ترقی فرصتونو ته رسیدو او د هغې نه ګټې پورته کولو لپاره مهم دي. د افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم سره د لیدنې په اړه د افغانستان صدارتي ماڼۍ ویلي په دې کتنه کې دواړه مشرانو دوه اړخیزه مناسباتو، سیمه ایز اړیکو، سوداګرۍ، سولې، امنیت او ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي عمران خان یو ځل بیا د باثبات افغانستان لپاره د خپل ملک وادي تکرار کړي.
په داسې مهال چې په روس کې د افغان سیاسي مشرانو او طالبانو د استازو ترمنځ تیرونی خبرې اترې شوې، د افغان طالبانو مشر په یو بیان کې په امریکا غږ کړی چې د سولې په اړه طالبانو دریز ومني او د افغانستان ولس کلنه جګړه د پای ته ورسوي. د ملا هبت الله اخونزاده په خپل دغه پیغام کې ویلي چې طالبان د خپلې پرامن پالیسۍ تر مخه امریکا ته بلنه ورکوي چې د دلیل او پوهې پالیسۍ یا تګلاره خپله کړي او د سولې خبرو اترو کې یو مخلص برخه لرونکي په هیستي د طالبانو د سولې وړاندیز ومني چې د سولې خبرې اترې وړاندې لاړې سي. واشنگتن وای د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړې ډله چې مشر یې ښاغلی خلیلزاد کوي د طالبانو سره په یو لومړی معاهده رضا شوي چې خارجي عسکر به څنګه د افغانستان څخه وځي او دغه به بدل کې به طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې افغانستان خاوره به نړیوالو ترهګرو ډلو ته امریکا یا بل کوم یو هیواد په ضد کارولو ته نه پرېږدي. خو ښاغلی خلیلزاد دا هم زیاته کړی چې په آخري لوزنامه کې به یوازې د خارجي عسکرو د وتلو افغانستان کې د رزبندۍ او افغان حکومت سره په بین الافغاني خبرو اترو کې د طالبانو کښنستل هم شامل وي چې افغانستان روانه جګړه پای ته ورسیږي.
د افغانستان سویلي خوست ولایت ته د پاکستان شمالي وزیرستان نبي کورشو کډوالي او مشر ویلي په وروستیو ورځو کې شمالي وزیرستان کې د تندروي او پوځي عملیاتو لوجي 1400 کورنۍ د پولي بل اړخته په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. د افغانستان خوست ولایت کې د کډوالو لپاره جوړ د ګولانو کیمپ ته په کډه شو کډوالو او مشر عبدالله نور وایس اف امریکا دی وته ویلي د وزیرستان ځای خلک هغه وخت د خپل سیمونه وتل چې په دې وروستیو کې پاکستان شمالی وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړل. نوموړي ویلي د خوست ګولانو کیمپ، سپری ولسوالۍ او یوش میر نور سیمو ته راغلی کډوال د شمالي وزیرستان د دتخیل تحصیل سره نږدې د مختلفو سیمو خلک دي.
د شمالي وزیرستان د خړکمر په فوزي چک پوسټ د دزو په پیښو کې وژل شوی یو تن ژوند لاس ورکړی او دا درملنه د پېښور په فوزي روغتون کې و او د پېښو کې د وژل شوو شمیر دا مهال 14 ته ورسېدی. د شمالي وزیرستان انتظامیه پخلی کوي چې 14 کسان په شپږوستم مئی هم وژل شوي وو. د پاکستان فوز د خړکمر په چک پوسټ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ برید سوي او بیا فوز سره په نشخطه کې مرګ ژوبلی را مختصوي. خود پیچی مشران دغه تورونه ردوي او وایي د دوی سره هیڅ ډول وسله نه و نو ډزې څنګه کړې وي. او بلخوا د افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان سیمه کې د پاکستانی فوز په یو ګاډۍ ډزو او ماین برید کې یو فوزي وژل شوی دی. بیا د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د تیر اتوار په ورځ پکې د پی ټی ایم په فعالینو فوز ډزې کړې وې او په دغه ډزو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو. د پاکستان فوز وایي د شمالي وزیرستان بېلابېلو سیمو کې د تیرو څو ورځو را په دې خوا د ترهګرۍ پیښې سیوا سوی دی او د تیری یوې میاشتې په مهال د ترهګرو بریدونه کې 15 فوزیان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. خو له دې وړاندې د پاکستان فوز دا وکوله چې په شمالي وزیرستان کې ترهګرو ملامته کړي او هغه وست منظمې ترهګري جوګه نه دی پاتې شوی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شو او قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی 1400 کول لپاره د امیدوارانو حتمی فهرست خپور کړی دی. د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ویان سهیل خان ویلي 299 امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړل شوې دي. د انتخاباتو کمیشن د ټاکنو لپاره د جولای 2 منیټه اعلان کړی دی. رپورت پی د پیښور نادری رادیو خبريال حمید الله راکوي.
الیکشن کمیشن د قبایلی ضلعو د 1400 صوبایي اسمبلی د څوکو د پاره 299 امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړې دي. په دې سیټونو ټاکنې د جولای په 2 نیټه کېدونکې دي. د پیښور د الیکشن کمیشن ترجمان سویل خان وایي په یاد نیټه د ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن د اعلان شوي شیډول مطابق تیاراني روان دي. په 13 مئی 122 کسانو خپل د نامزدګۍ کاغذونه بیرته واغستل. د دې ترڅنګ د قومي اسمبلی نه د بندیوان غړي محسن داوړ په پرایویټ بل د شپږشتم آئینی بدلون د لارې د قبایلی ضلعو د پاره د اسمبلی د سیټونو تر 40 زیاتو دوه سره ګمان کېدلو چې د 2 جولای انتخابونه به وځنډول شي. خو دغه بل د سنا نه هم پاس کول دي چې اوس په تمام سیاسي ګوندونه ډیر غوري نه ښکاري. د قومي وطن پټۍ سکندر شیرپا پر وسته کې دیونی واستو ویل پکار دا چې د بایلیز لو دننه د جولای د 2 منټې د انتخابونو پاړه یو رانه تګلارا او خبره مخه تروړی شي. خو سویل خان وای تر سوچې شپږشتم آئینی بدلون د سنانه پاشوی نیوی او داغه تر مخه الیکشن کمیشن ته یو نوی قانون رانه وړي شي. الیکشن کمیشن با د اوسنی آئینی ضرورت تر مخه د 2 جولای د انتخاباتو د پاړه ځان تیاری. حمید الله ویو وی دیو نیوز په خبر.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان پنجاب په ایالت په ګوجراوالا سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د جوش محمد غړو ته دغه سزا ورولې چې د ترهګرو ډلو او جیش محمد جلی لپاره پیسې ټولولې. د سی ټی ډی پولیس ویلي په دغه درې سره کسانو مقدمه درج کړل شوی او عدالت درې سره کسانو ته بیلابیل سزاګانې ورولې دي. جیش محمد ډله د ملګرو ملتونو د ترهګرو د مالی مرستو کوونکو تنظیمونو په نوم لړ کې شامل ده. پاکستان دغه ډله په کال 2002 کې لا قانونه ګرځولې او د روان کال د مئی په میاشت کې دا ډله سره اړوند دوه نورې تنظیمونه الرحمت ټرسټ بهاولپور او الفرقان ټرسټ کراچی هم لا قانونه ګرځولې.
د اسلامي ملکونو مشرانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د شبي یو غونډه کې د فلسطینیانو لپاره د یو ریاست ته حق مرسته تکرار کړې او د سعودي عرب بادشا سلمان بن عبدالعزیز ویلي د ترهګرۍ یو د دې مرسته کوونکو مخنیوي لپاره به په شریکه کوششونه کوي. اسلامي ملکونو تنظیم د درې ورځنۍ غونډې په سر ته رسیدو باندې خبر کړی اعلامیه کې ویلي فلسطینیان د خپل ځان لپاره د یو ریاست پوره حق لري. د کوم بنیاد چې د کال 1988 په سرحدونو باندې به وي چې پایتخت به بیت المقدس وي.
د امریکا ورجینیا ایالت د پولیسو تر مخه ورجینیا بیچ نومي سیمه کې یو تن د شاروالۍ په ودانۍ کې ډزې کړې چې پکې دولس تنه وژلې. حمله کوونکي هم د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو مشر ویلي برید کوونکي تن د جمعې په ماپښین د شاروالۍ په دې ودانۍ د ننوتو سره په خلکو یې ناتاره ډزې کړې. په دې پیښه کې شپږ نور تنه ژوبل شوي هم دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندی اوري. ګران اوریدونکو مونږ تاسو خبرونه ریپورتونه وړاندې کوو. خو تاسو څنګه چې معلومه هم ده چې په انګلند کې د کرکټ نړیوال کپ شروع دی. هر ورځ یو نه یو مهم میچ خامخا کیږي او په دې کې داسې ټیمونه وي چې د خلکو ورسره مرستې هم وي او ځینې ورسره خپل همدردۍ هم لري. نن دوه میچونه دي. یو خو د نیوزیلینډ او د سریلانکا ترمنځ میچ روان دی او بل د افغانستان او د استرالیا میچ روان دی. شعیب دا یو میچ خو به ووایو ځکه چې دا د دې ډېره برخه شوې ده. خو زه یم چې په کوم کې د خلکو زیاته دلچسپي د هغې اړخ ته به ولاړ شو چې د استرالیا او د افغانستان تر منځ دی. دا وختي لوبه د چا روانه ده او څه پکې وروستی پرمختګ دی؟
بالکل اکرام، څنګه چې تاسو وویل چې دوه لوبې دي، یو خو دغه دی د نیمایي نه زیاته شوې په ختمېدو ده. خو څنګه چې تا هم وایي زموږ اورېدونکي هم د افغانستان او د پاکستان د کرکټ لوبې خوښي. د پاکستان لوبه تېر ورځ شوې ده. پاکستان بلې نن د افغانستان میچ او دا میچ مهم په دې د اکرام چې د دې نه وړاندې تمریناتي لوبې شوې د افغانستان دوه یوې د پاکستان نه.
دې ته مونږ کېدای شي ځینې خلک پریکټس میچونه وي او یا ازمیختي
په لوبو کې راځي نه. خو بیا هم داره چې د ورلډ کپ نه مخکې دا کنډیشنز او دا غزه د حالاتو سره ځان برابرول لپاره ځینې ټیمونه بیا دغه ګټې ډېرې ستایي هم او ډېر خوشحاله هم. یو نو افغانستان دوه لوبې کړې وې، د پاکستان نه ګټلې وه او د برطانیې انګلینډ نه بیللې وه. نو نه چې کوم میچ ته د افغانستان لومړی میچ ته د آسټرلیا سره، آسټرلیا دا وخت ورلډ چمپیئن دی. آسټرلیا هغه ټیم دی چې پنځه ځله نړیوال جام هم ګټلی دی، ورلډ کپ تر ټولو زیات هغه ګټلی دی. نن د افغانستان او د آسټرلیا میچ وو او یقینا د افغانستان چې کوم د کرکټ ټیم مینوال دی هغه دې میچ ته ډېر په تمه وو، په انتظار وو چې لوبه به کېږي. خو لوبه به کېږي، لوبه اوس شروع شوې ده. یو ورونه لوبه شوې ده. افغانستان ټاس ګټلی وو په تېرو دوه ورځو کې. اتیر چې کوم دوه میچونه شو اکرام، په هغه کې چې کوم ټیم ټاس ګټلی دی هغه بل له بله نور کړی وو. نن افغانستان ټاس وګټو او دی په خپله د بیټنګ فیصله وکړه او دغه فیصله نو اوس چې تیرو دوه میچونو ته ګوري او دې میچ ته ګوري نو ښکاري داسې چې دغه فیصله تر دې حده پورې غلطه وه. ځکه چې د افغانستان چې کوم دواړه اوپنران دي، محمد شهزاد او حضرت الله زاده، څوک چې دواړه ډېر ښه ترانه هم دي، ډېر ښه بیټسمینان دي، ډېر ښه لوی لوی شاټونه وي او په لویو شاټونو چکو چوکو وهلو مشهور هم دي. هغې دواړه بغیر د سرن جوړولو اوړ شوي دي. د افغانستان چې کوم د سر لوبغاړي وي اوپنران وو، هغې په صفر صفر اوړ شوي دي، هېڅ رنزونه نه دي کړي. دا وخت په کریز باندې رحمت شاه او حشمت الله شاهدي ولاړ دي. رحمت شاه شل رنزونه کړي، حشمت الله شاهدي شپږ رنزونه کړي دي. لوبه له روانه ده. په اتا شاریا دری ورونو کې دوه دیرش رنزونه شوي، دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. دواړه لوبغاړي، یو د آسټرالیا چې کم تیز ترین بالر دی میچل سټاک هغه اوټ کړی دی، دویم کیری کیش کړی او کامنس چې د هغې کم بل تیز بالر دی دغه دواړه هغې اوټ کړي دي. اولنې په لومړي اوور کې او دویم لوبغاړی په دریم اوور کې اوټ شوی دی. نو دغه د دې لوبې تفصیل دی. لوبه روانه ده اوس نه هم اوور لوبه ده. نور تفصیلات د خبرونه په وروستیو برخو کې اوریدونکو ته وړاندې کوو. دویم میچ چې کوم دی هغه د سریلانکا او نیوزیلینډ ترمنځ روان دی. سریلانکا په دې ورلډ کپ کې په اخیری دریو ټیمونو کې راځي. نیوزیلینډ دا مهال په پنځم نمبر باندې دی. دغه لوبه کې سریلانکا اول بیٹنگ کړه او ټول ټیم په یو سل شپک دیر شنزونه باندې اوټ شوه ده.
په اولی شپ لکه پرون پاکستان لوبه هم ډیره ان غیر متوقع توګه باندې ډیره خراب و چلیدله. سریلانکا ټیم خراب دی که څنګه؟
اګرام سریلانکا ټیم په دې موجوده ورلد کپ کې چې کوم ټیم لوبیږي نو د کی کلاړیان سینیئر هم شته دی، لکه پکې نوی دی، ینګ دی. خو د سریلانکا ټیم هغه ټیم نه دی پاتې کوم چې مخ کې یا کوم چې رانټونګ په وخت کې چا چې ورلد کپ ګټلی. بل د دې غریبانانو هغه د ټریننګ یا زبدا ویم چې کوم پریکټس دی هغه شانته نه دی پاتې. نن د نیوزیلند بیا د نیوزیلند چې کوم بالینګ اٹیک دی په هغه کې دا کې سو بالران دي زموږ اردن کې پیجنې هم چې بولټ دی، فرګوسن دی او بیا نیشم. نو دا هغه بالران دي چې دا وختي د نړۍ په غوړه یا ټاپ بالرز کې راځي. دا هغه ټول ټیم په یو سل شپږ دېرش اوټ شوی دی. په دې کې د سریلانکا چې کوم کیپټن دی نو هغه په 250 رنزونو نه ټاوټ پاتې شوی دی. نو که دغه 250 لري کې نو ښکاري داسې چې نور ټول ټیم ګران باندې شپږ تاو یا رنز کړی دی. باقي کوم دوه کلاړیانو یو کم دیرش او ویش رنزونه کړی، نور ټول په سلور سلور صفر یو یو وو په دی اول شوی. نو د سریلانکا سره داسې حال شوی څنګه چې تیر ورځ د پاکستان سره شوی دی. دا وخت بیا نیوزیلند اوپننګ بیټنګ روان دی. نیوزیلند تر دې وخته پورې شپږ رنزونه کړی دی په اتو ورونو کې او دغه لوبه ښکاره ده چې نیوزیلند نیګټیز کاغی ته 1.8 رنزونو ایوریج پاتې دی. او دغه میچ څنګه ختم شنه بیا په ټی وی باندې زموږ غوړدونکو د افغانستان او د استرالیا چې کوم لوبه دغه ویني.
ډیر مننه شو. دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د افغانستان د سولې خبرو لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سعودي په مکه ښار کې د لیدو کتو هرکلی کړی دی. نور حال پتا استاد زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د اشرف غنی او عمران خان لیدنه پرون د جمعې په ورځ په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی د غونډې په سنډه کې شوې ده. خلیلزاد په ټویټر ویلي د افغانستان او د پاکستان ښې اړیکې د پنګونې عملي کېدو او سیمې د یو بل سره تړون او فرصتونو برابرولو لپاره مهمې دي او امریکا د افغانستان د سولې د بهیر مرستې ته تیار ده. د افغان ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم سره لیدنې په اړوند د افغانستان صدارتي ماڼۍ ویلي په دې کتنه کې دواړو خواوو د دواړو خیزو مناسباتو، سیمه ییزو اړیکو، سوداګرۍ، سولې او امنیت او ترهګرۍ سره د مبارزه په اړه بحث او خبرې وکړې. د دې ترڅنګ دواړو ملکونو ټینګار وکړ چې په نږدې راتلونکي کې به پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په محل په دغو موضوعاتو تفصیلي بحث وشي. ویل شوي عمران خان په لیدنه کې یو ځل بیا د باثبات افغانستان په برخه کې د خپل هیواد اشمنه څرګنده کړه. ارګ ویلي ولسمشر غنی د پاکستان فضايي حدود څخه هند ته د افغانستان د الوتکو د پروازونو په ستونزه د عمران خان سره خبرې کړې او خان ور سره ژمنه وکړه چې د دې ستونزې حل ته به توجه وشي. د یاد لیدنې په اړوند د پاکستان دولتي خبري ادارې اے پی پی ویلي په یاد لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزه اړیکو، د افغانستان د روغې جوړې د عمل او د سیمې په اړوند خبرې اترې شوې دي. عمران خان د افغانستان د تلپاتې سولې په اړوند د پاکستان د عزم څرګندونه کړې او ویلي دي پاکستان په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې لپاره د افغان حکومت او ولس په مشرۍ کې د سولې د عمل ملاتړ کوي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه پر ژوندې بڼه تاسو وړاندې کیږي. تاسو ته خبرونه کې بل راپور لرو. په داسې حال چې په روس کې د افغان سیاسي مشرانو او طالبانو استازو ترمنځ تیرونې خبرې اترې شوې، د افغان طالبانو مشر په یو بیان کې په امریکا ژغ کړی چې د سولې په اړه د طالبانو دریځ ومني او د افغانستان ولس کلنه جګړه پای ته ورسوي. تفصیلات په دې اړه نور تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د افغان طالبانو مشر مولا هیبت الله د وړوکی اختر په خپل دغه پیغام کې په امریکا غږ کړی دی چې د سولې په اړه د طالبانو دریځ ومني او د افغانستان د رواني جګړې روانه جګړه پای ته ورسوي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د خبره د وړو کې اختر په مناسبت په خپل کلیس پیغام کې کړی ده. دا په داسې حال چې د روجې په میاشت کې د امریکا او طالبانو خبرې اترې د هغې وروسته ودرېدلې چې افغان طالبانو په دې خبره زور ورکړی چې تر هغې به جګړه نه ودرېږي او د افغان حکومت سره به په بین الافغانی خبرو اترو کې ګډون نه کوي تر څو چې د امریکا په مشرۍ کې خارجي عسکر د افغانستان نه نوي وتلي. مولا هیبت الله خونزاده په خپل دغه پیغام کې ویلي طالبان د خپلې پورم نه پالیسۍ تر مخه امریکا ته بلنه ورکوي چې د دلیل او پوهې پالیسۍ یا تګلاره خپل کړي او د سولې خبرو اترو کې د یو مخلص برخه لرونکي په حیث د طالبانو د سولې وړاندیز ومني چې د سولې خبرې اترې وړاندې لاړې شي. واشنگتن وایي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړې ډلې چې مشري ښاغلی زلمی خلیلزاد کوي د طالبانو سره په یو لومړۍ معاهده رضا شوي چې خارجي عسکر به څنګه د افغانستان نوزي او د دغه په بدل کې به طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به نړیوالو ترهګرو ډلو ته د امریکا یا بل کم یو هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. خو ښاغلي خلیلزاد دا هم زیاته کړې وه چې په آخري لوزنامه کې به یوازې د خارجي عسکرو د وتلو نه په افغانستان کې د ډزبندۍ او د افغان حکومت سره په بین الافغاني خبرو اترو کې د طالبانو کېناستل هم شامل وي چې د افغانستان روانه جګړه پای ته ورسي. د افغان طالبانو د مشر د نوي پیغام ته تر اوسه د امریکا لخوا څه غبرګون نه دی ښودل شوی. خو په خپل دغه پیغام کې مولا هیبت الله د کابل په حکومت تور لګولې چې د طالبانو لخوا د افغانستان سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې د غړو سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکامول غواړي. د بین الافغاني خبرو اترو تازه دور چې پکې افغان طالبانو هم ګډون کړو د رواني اونۍ په پیل کې په ماسکو کې تر سره شوو. خو دغه غونډه هم سګټوره نتیجه ګټوره نتیجه نه دا ورکړې او نه هم د تیر کال په شان افغان طالبانو د وړو کې اختر په محل د ډزبندۍ س اعلان کړي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته پرژوندې بڑا وړاندې کیږي. د شمالي وزیرستان خړکمر په پیښه کې د مرسو تنان شمیر سور لسته رسیدلی دی او بلخوا پاکستان فوج د ځمکني بم په چاودنه کې د یو فوزي مرګ په دغه پیښه پورې تړي. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د دیوا خبریال عدنان بیچنی وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د خړکمر په پوزي پوستا د ډزو په پیښه کې ژوبل سوی یو بل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه تن درملنه د پېښور په پوزي روغتون کې روانه وه او د پېښې د وژلو شمېرې ورسره څوارلس ته رسېدلې ده. د شمالي وزیرستان انتظامیه دفتر په خلای کوي چې دیارلس کسان په شپږویشتمه مئی وژل سوي او پنځه ویشت نور ژوبل سوي وو. د دوی په خبره د ژوبلو کسانو درملنه په پوځي روغتونونو کې اوس هم روانه ده. د پاکستان پوځ ویلي و د خړکمر په چیک پوسټ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ برید شوی و او بیا د پوځ سره په انشده کې مر ژوبلې هم رامنځته شوی وې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر د یادې پیښې په اړوند په خپل تازه راپور کې د وژل شویو کسانو شمېره دیارلس او د ژوبلو شمېره پنځه ویشت ښودلې ده او ویل شوي چې د انشدې په نتیجه کې یو پوځي سرتېری وژل سوی او اووه نور ژوبل سوي هم دي. خو د پی ټی ایم مشران دغه تورونه ردوي او وایي دوی سره هیڅ ډول وسله نه وه نو دوی ډزې څرنګه کړې دي. محسن داوړ په وروستۍ کښې ویلي وو چې دوی کله د پوځي چک پوسټې څخه واوړېدل د شاه اړخ نه پرې پوځ نیغ په نیغه ډزې کړې وې. د بشري حقونو ادارې، هومن رایټ کمیشن آف پاکستان، ایمنیسټي انټرنیشنل او هومن رایټ واچ غوښتي چې د پیښې بې طرفه څېړنې دې وشي. د پی ټی ایم لخوا د یادې پیښې پر ضد په شمالي وزیرستان کښې احتجاجي پرلت پیل کړی شوی او د پیښې د عدالتي کمیشن د لارې د پلټنو کولو غوښته یې کړې وه. خو محسن داوړ تېره ورځ ویلي وو دغه احتجاجي ناسته یې د شروع یا چهارشنبې په ورځ پس له هغې وروسته ځنډولې چې حکومتي جرګه ورته په ننواتې ورغلې وه. د شمالي وزیرستان انتظامیه دفتر پخلی کړی چې په یاده پیښه کې د وژل سوي کسانو کورنیو ته سیمه ییز پوځي مشران او تحصیلداران ورغلي او غمرازي یې کړې او د یو مړي د کفن دفن دپاره یې ورته دوه لکه روپۍ ورکړې دي. انتظامیه ویلي په پیښه کې د وژل سوي او ژوبل سوي دپاره معاوضې ورکولو په عمل کار روان دی چې دغو کسانو ته پیسې ورکړي کړی شي، ورسره د نوکریانو یا د وظیفو برابرتیا هم ورته وشي. خو انتظامیه په دې اړوند سویلو څخه ډډه کوي چې په خپله د پوز او انتظامیه په وینا چې په چک پوسټه د پی ټی ایم مشرانو او غړو برید کړی و، دوی ته موضوع ولې ورکول کیږي. انتظامیه ویلي په دغه تړاو سویل نه غواړي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوزو د افغانستان سویلی خوست ولایت ته د پاکستان شمالي بدرستان نه به کور شو کډوالو یو مشر ویلي چې په ورسوي ورځو کې شمالي بدرستان کې د تندروي او پوځي عملیاتو له وجې شپاړه سوه کورنۍ د پولي بل اړخ ته په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. تر اوسه پورې زمونږ د پاکستاني چارواکو سره خبرې نه دي شوې چې آیا هغوی د دغه خبرونو تصدیق کوي او کنه، او په پوله باندې چې کوم خردار تار لګیدلی دی د هغې سره دا څومره ممکن ده چې د پاکستان د پولي اړخ نه بل اړخ ته کډوال لاړ شي. خو زو نور حال په د افغانستان نه دری بریډیو خبریال حق مل روان نه کوي.
د افغانستان سویلی خوست ولایت د ګولانو کیمته دی ډیورن کرخی پورې غاړې د شمالي وزیرستان څخه تازه راغلي کډوالو ویلي عاجل مرستو ته اړتیا لري. د شمالي وزیرستان څخه د راکډې شوو کډوالو یو تن مشر عبدالله نور امریکا غږ دیوي ته وویل د وزیرستان ځایي خلک هغه مهال خپل سیمو وتل چې په دې وروستیو کې پاکستان شمالي وزیرستان کې فوځي عملیات شروع کړل.
دا په شمالي وزیرستان په د تخیل تحصیل سره مربوطه لري. وزیر دي د شمالي وزیرستان اوسیدونکي دي. د شل ورځې ونڅه کلا په د جنگ شیر شه دغه نارو وشتي د افغانستان خو را تاسو پته ملرتای په دال یار د له خسته د نارو وتل په سپیرا دره شوی دي. ځنه په سلګین دره شوی دی. د خال ځنه د ګلون کم تر وتل دا د رځه وال پر سمای نه دغه نار شیر دي تر نن ورځې تر ارتارین وکړه روغلې دي.
دی وزیر کډوالو کومي مشر زیاته کړه اوس هم د خوست د ګولانو کیم تله وزیرستان څخه د کډوالو د راتک سلسله روانه ده. ګولادا چې د کورنۍ د شپږو غړو سرپرستی پر غاړه لري او تازه د خوست د ګولانو کیم پنغالي کې د کډوالۍ ژوند تجربه کوي. له ډیوی سره په خبرو کې ویل د سرپناه او د کور ضرورت وړ وسایل او همداراز خوراکي توکو ته نوی راکړه شوی کډوال ډیر اړتیا لري.
چاته ملاب دی چاته ملاب تک چې داغه ورګوی بیا وتوی چې تا په کمبر نه دای شي په شوای څک په وتوی چې په یید نه د څه چادر کوي اوس نشتا واڅک تا ورکړی دی چاته نه دی ورکړی دا نوې کاډه دا ټول پاتې دی او ولتا نه دی ورکړی. خو څه کمبال وی دا تا ټونه وی دا غوی مخممونه وی دا تا به کار شي خو دا وشي د مرسته خو ځکه چې دا خلکو په تکلیف ته جده مرسته وشي.
د خوست ولایت د کډوالو چارو رئیس وای خوست د شمالي وزیرستان څخه د تازه راغلیو کډوالو د سب چارې پیل شوې. په وینا یې د رجستر د معلوماتو په بنسټ شمیر یې نږدې 1400 کورنۍ ته رسیږي. د خوست والی ویان طالب منګل امریکا غږ ډیوی ته وویل په دې وروستیو کې له شمالي وزیرستان څخه تازه راستنه شوي کډوالو سره مرستې پیل شوې او د ویش لړۍ دوام لري.
په خوست کې د سپیرې ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان بېځای شویو کډوالو 112 کورنیو ته په وم 113 کورنیو ته په نم تاریخ او همداشان 29 نور کورنیو ته د خیمو او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوې ده. دا توزیع به تر هغه وخته پورې جریان لري تر څو 1109 کورنیو دې څخه برخمن شي.
افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د وزیرستاني کډوالو راتک څه نوې خبره نه ده. په 2014 کال کې په وزیرستان کې وروسته له هغې چې د پاکستان فوج ضرب اعظم عملیات پیل کړل نږدې 40,000 وزیرستاني کډوال د افغانستان سهیلي ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته راکډه شول چې دا مهال تر نیمایي زیات کډوال بیرته له ډیورن کرښې وراوښتي دي. حکمل صدات، ڈیوا ریڈیو، افغانستان.
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ.
00 02 202 205 03. فونوکي او مونږ سره ملګری شئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه دوام لري. را سره ملګری او سیری یو عربیا د خبرونو لندز درته وړاندې کو. خو غوښ سي سرټکو ته
د افغانستان سولې د خبرو لپاره د امریکای ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لیدنې هرکلی کړی دی.
د شمالي وزیرستان خړکمر په پیښه کې د مرسو شمیر څوارلس ته رسېدلی دی. بلخوا د پاکستان فوج د ځمکني بم په چاودنه کې د یو فوجي مرګ په دغه پیښه پورې تړي. او د شمالي وزیرستان په تېر یو میاشت کې نږدې 1400 کورنۍ د افغانستان خوست ته کډه شوي.
د اسلامی ملکونو مشرانو د سعودي عرب په مکه ښار کې شوی غونډه کې د فلسطینیانو لپاره د یو ریاست د حق مرسته تکرار کړې. د سعودي بادشا سلمان بن عبدالعزیز ویلي د ترهګرۍ او د دې مرسته کوونکو مخنیوي لپاره به په شریکه کوششونه کوي.
اوس د خبرونو تفصیلات.
د افغانستان د سولې خبرو لپاره د امریکای ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاده افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لیدنې هرکلی کړی دی. اشرف غنی او عمران خان پرون د جمعې په ورځ د سعودي عرب په مکه ښار کې د اسلامي ملکونو د تنظیم او آی سي د غونډې په سنډه کې لیدل کتل کړي وو. خلیلزاد په ټویټر ویلي د افغانستان او پاکستان ښه تعلقات د سیمه ییز رابطو یووالي او ترقۍ فرصتونو ته رسېدو او د هغې نه ګټې پورته کولو لپاره مهم دي.
په داسې وخت شروع کې افغان سیاسي مشرانو او طالبانو استازو ترمنځ تیرونې خبرې اترې سوې. د افغان طالبانو مشر په یو بیان کې په امریکا غږ کړی چې د سولې په اړه طالبانو دریځ ومني او د افغانستان ولس کلنه جګړه د پای ته ورسوي. د ملا هیبت الله خونزاده په خپل دغه پیغام کې ویلي چې طالبان د خپلې پر امن پالیسۍ تر مخه امریکا ته بلنه ورکوي چې د دلیل او پوهې پالیسۍ یا تګلاره خپله کړي او د سولې خبرو اترو کې د یو مخلص برخه لرونکي په حیث د طالبانو د سولې وړاندې ومني چې د سولې خبرې اترې وړاندې ولاړې سي.
د افغانستان فعلي خوست ولایت ته د پاکستان شمالي وزیرستان نه به کور شو کډوالو یو مشر وای په روسي ورځو کې شمالي وزیرستان کې د تندروي او پوځي عملیاتو لوجې شپاله سبا کورنۍ د پولي بل اړخته په کډه کول باندې مجبور شو دي. خو تر اوسه پورې د پاکستان له خوا کوم بیان مخته نه دی راغلی چې دغه خبرونه کوم سرقت دي او د پاکستان د اړخنه په کوم ځای باندې دغه خلک افغانستان ته په کډه کول مجبور شوي.
د شمالي وزیرستان په خړکمر په فوزي چک پوسټا د رزو په پیښه کې یو بل روبل تن نن ژوند لاسه ور کړی او دغه درملنې د پېښور په روغتون کې و او د دې تر څنګ اوس د پېښه کې ورل سو شمیر سوار لسته رسیدلې دي. بل خو د شمالي وزیرستان سیمه کې د فوزي پاکستانی فوز په یو ګاډي دزو او ماین چاوندنه کې یو فوزي ورل سوې دي. د پاکستان فوز وایي د شمالي وزیرستان په بیلابیل سیمو کې د تیر سو ورځو راهیسې را په دې خوا د ترګري پېښه تسوی او د تیر یو میاشت په محل د ترهګرو بریدونه کې 15 فوزیان ورشل سوی او یو دیرش نور روبل سوی.
د اسلامي ملکونو مشرانو د سعودي عرب په مکه ښار کې شبي یو غونډه کې فلسطینیانو لپاره د یو ریاست ته حق مرسته تکرار کړي او د سعودي بادشا سلمان بن عبدالعزیز ویلي د ترهګرۍ او د دې مرسته کوونکو مخنیوي لپاره به په شریکه کوششونه کوي. د اسلامي ملکونو تنظیم د درې ورځنی غونډې په سرته رسیدو باندې خبره کړې. اعلامیه کې ویلي فلسطینیان د خپل ځان لپاره د یو ریاست پوره حق لري، د کوم بنیاد چې د کال 1948 په سرحدونو باندې وي چې پایتخت یې بیت المقدس وي.
امریکا ورجینیا لات د پولیسو تر مخه ورجینیا بیشنو میسمه کې یو تن د شاروالۍ په ودانۍ د ذکرې چې پکې 12 تنه وژل سوي او املاکونکو هم د پولیسو لخوا په جزو وژل سوي. د پولیسو مشر ویلې بریدکونکو تن د جمعې په ماپښین د شاروالۍ په دې ودانۍ د ننوتو سره په خلګو ناتاره ډزې کړې. په دې پیښه کې شپږ نور تنه ژوبل سوي هم دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وره خبرونه د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. د خبرونو د تفصيلات وروسته یو عربیا تاسو ته تفصيلي راپورونه وړاندې کوو. وړومبی راپور هم د پاکستان له لوري درته وړاندې کوو، چرته چې د پنجاب په ګوجرواله سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د جشن محمد غړو ته سزا اورولې چې د ترهګرۍ مالی مرستو کولو لپاره به چندې ټولولې. ارشد حسین نور تفصيلات راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې یو عدالت د لاقانونه ګرځول شوی توندرو اډلې جیش محمد درې غړو ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په تور کې د 15 کاله بند سزا اورولې ده. د پنجاب په ګوجرانواله سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د جیش محمد غړو ته دا سزا د ترهګر لاقانونه اډلې جیش محمد د پاره د پیسو ټولولو په سر اورولې ده. د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي پولیس سی ټی ډی ټی ویلي په دغه درې واړه کسانو مقدمه درج کړې شوې وي او عدالت درې واړو ته بیلابیل زاګانی اورولې دي. دا درې واړه کسان محمد افتخار، محمد اجمل او محمد بلال نومیږي. افتخار ته د 15 کال بند سره 15,000 روپے، اجمل ته د 15 کال بند سره 50,000 روپے او بلال ته د 15 کال بند سره سره د 10,000 روپو سزا اورولې شوې ده. خکاره دی چې د جیش محمد ډله د ملګرو ملتونو د ترهګرو د مالی مرستو کوونکو تنظیمونو په نوم لړ کې هم شامل ده. پنجاب کې د عدالت لخوا د لاقانونه تنظیم جیش محمد سره د مالی مرستو په تور درې واړه کسانو ته دا سزا په داسې حال کې اورولې شوې چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د FATF په خپل فهرست کې شامل دي. د مالی او اقتصادي چارو څېړنکار او خبريال مهتاب حیدر ډیو ریډیو توای د کلن چې د پاکستان نوم د FATF په خپل فهرست کې اچولې شوې دي، نو پاکستان هڅه کوي چې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل قانوني او انتظامی توان سی واکړي او په دې لړ کې سی ټی ډی ټی او FIA ته د ترهګرو د مالی مرستو د درولو پیغام ورکړی شوی دی.
اب میں سمجھتا ہوں وہ سٹیج آ گئی ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کام شروع کر دی ہے اور وہ عدالتوں کے سامنے اس طرح کے ثبوت لے کر آ رہے ہیں، یہ میں جو ہے اور سزائیں ملنی شروع ہو گئی ہیں. یہ بالکل ان کی ایکشنز ہیں اور جو ان کی چیزیں ہیں جو 27 ایکشن نمبر پلان ہے اس پہ جو ہے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے پاکستان میں.
مہتاب حیدر وائی زما پا ان اس ہغ پڑاو را رسیدلی چې قانون نافذ کون کو ادارو خپل کار پیل کړی دی او عدالتونو ته اوس داسې ثبوتونه رولې چې لکبل اوس د ترهګرو مالی مرسته کوونکو ته سزاګانی ورکړې کیږي او داسې ښکاری چې پاکستان د FATF لخوا ورکړې شوی ویش نکاتی کاریز پلان باندې عمل پیل کړی دی. سرګند دی چې د تیرې میاشتې د هدفونو په حق له پاکستان د مخکنه خپل رپورت FATF ته ورکړي او اوس به پاکستان په دې اړه د تازه لاسترولنې د FATF د نظرسانې په غونډه کې په سفارتي کچ هم پیش کوي. پاکستان د جیش محمد ډله په کال 2002 کې لا قانونه ګرځولې وه او د روان کال مئی په میاشت کې د ډلې سره اړوند د دوه نور تنظیمونه الرحمت ټرست بهاولپور او الفرقان ټرست کراچۍ هم له قانونه ګرځولې دي. د روان کال فروری په میاشت کې په هندي کشمیر کې په یو ځانمرګي برید کې د 10 نه زیات هندي عسکر وجلې شوي وو. د دغه برید پله هم په پاکستان کې میش وسلوالې ډلې جیش محمد و خپل سر اغستې وه. د دغه برید وروسته پاکستان د جیش محمد یو شمېر مدرسې او جوماتونه هم تړلې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا دیو ریډیو دی. پاکستانی میډیا وایي چې په ملک کې دروان مالی کال په ابرنو یو لس میاشتو کې د ټیکس راغونډولو کمې سلور سبا او سلویخت عرب روپۍ ته رسیدلې دی، یعنی دومره پیسې دا نه دی راغونډې کړل شوي. د پاکستان یو ورځپاڼې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د دې له کبله د کال 1900 د کال 2019 او شلم مجوزه هدف چې 15.5 کرب روپۍ دی دا غیر حقیقي ښکاري. رپورټ پې د اسلام آباد نه دری رادیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د مالیه راغونډونکي وفاقي ادارې اف بی آر ته روان مالی کال په یو لس میاشتو کې ریکارډ کمی له سببه یوازې 440 ارب روپۍ ترلاسه سوي دي، چې ویل کېږي چې راتلونکي بجټ خساره به د توقعات څخه ډېره زیاته وي. بل پلو ته د خزانه سلاکار عبدالحفیظ شیخ ویلي چې اولس ته به د ټیکسونو بوج نور هم زغمل وي. په ډان ورځپاڼه کې خبره سوي د اف بی آر د راغونډولو مالیه د شمیرې تر مخه حکومت د مالی کال 2023 د مالیه ترلاسه کولو هدف 340 ارب روپۍ ته کړی وي، خو د تیر مالی کال یوولس میاشتو کې یوازې 33 ارب روپۍ ترلاسه سوي دي، چې د تیر مالی کال په دغه موده کې ترلاسه سوي 1.5 ارب څخه هم لږ دي، چې پرې سختې اندېښنې مخې ته راځي. په دې اړه مخالفو ګوندونو په حکومت پر اقتصادي تګلارې سختې نیوکې کړې او د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د مطبوعات سره خبرو کې ویلي چې د حکومت په 9 میاشتو کې ګراني شرا دوه چنده سوې ده. د حکومت په خرڅو کې د کمی پر ځای 1000 ارب روپۍ زیاتو راغلی دي. روان کال د حکومت په آمدن کې د 400 څخه 1500 ارب روپۍ پورې د کمی امکان دی، چې ډېر ته اندېښنې وړ خبره ده. یو خو دا د ټاکل سوي هدف څخه کم مالیه راغونډه سوې ده، بل د حکومت 50% آمدنی د واردات څخه راځي، چې د روپۍ بیا کښته کېدو څخه آمدن خپله زیاتېږي، چې د دوی د اندازې تر مخه د 200 څخه 2500 ارب روپۍ پورې په کار وو. خو د دې هر څه باوجود آمدن نه دی زیات سوي او پر اولس باندې د ټیکسونو بوج زیاتېږي. بل پلو ته د خزانې دپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ یوه غونډه کې د سوداګرو او صنعتکارو له اړخه د اقتصاد پر روان خراب حالاتو باندې د اندېښنو په جواب کې ویلي چې حکومت په اوسني حالاتو کې اسانتیاوې نسي ورکولی او د ټیکسونو بار به د څه وخت دپاره نور هم زغمل وي. دوی دا هم ویلي چې یو سیکټر هم ټیکس ورکولو ته تیار نه دی او د بجلی او ګیس نرخونه زیاتول د حکومت مجبوري ده. ډاکټر عبدالحفیظ شیخ دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پټرول او د دې څخه جوړېدونکي د شیانو په نرخو کې یو ځل بیا د حکومت له اړخه زیاتوب سوی دي او د یو لیټر پټرول بیا د 112 څخه هم زیاته سوې ده، او د غارنګه تیرو څلورو میاشتو کې د پټرول په بیا کې 40 روپۍ زیاتوب راغلی دي. اقتصاد پوه سهیل بټي وایي چې ټیکس راغونډولو مقصد خلکو ته د دې په بدل کې اسانتیا ورکول وي، خو خلک پر حکومت باور نه لري.
اعتماد نہیں پیدا کریں گے کہ آپ سے جو رقم ہم حاصل کر رہے ہیں آپ کے فلاح و بہبود کے اوپر بڑا اس کے چنگ خرچ ہوگی.
تر سوچی دغه باور نه وی بحال سوی خلق با ٹیکس نو ور کوي. کچری حکومت خرچی زیاته وی او بیا د اولس څخه په زور زبردستی ٹیکس اخستل کیږي، نو دا به د حکومت لپاره ډیره ګرانه وی. د زیاته وی چې حکومت دی کال او دوه کې د خلکو اعتماد بحال کړي، د اولس ته شګړې د پاره دی څو کړی سي سوداګرو ته دی اسانته ور کړی سي او خلک بخپله ٹیکس ور کول ته تیار سي. په مطبوعاتو او سوشل میډیا کې د وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان هم سختی پښتني را برسېره کیږي، چې پکې هغه دوی ورځې وړاندې کمپاین نامه یو اهم پیغام کې ویلی وو چې 22 کروڑ پاکستانیانو کې یوازې 1% کسان ټیکس ادا کوي. ولست د پښتني را برسېره کوي چې د هرې ورځې په بنیاد پر پټرولو، بجلی، ګیس، موبایل فون کارډز او الکترونکس باندې ورکول کېدونکي ټیکس اخر چیرې روان دي. د دې نه علاوه دا هم ویل کیږي چې لیوی ټیکس، وید هولډینګ ټیکس، فدرل اکسایز ډیوټي، کسٹم ډیوټي په شمول په درزنونو نور داسې ټیکسونه وي چې د هرې ورځې په بنیاد د ولس ورسره مخ وي. نو دا هر څه سدیم د سیړونکو وینا ده چې د مالداري طبقه څخه ټیکس راغونډول یا دوی په ټیکس نت کې په ګډولو کې د ناکامۍ له سبب د خویل کېدای سي چې ټیکس فایلرز شمیره کمه ده. خدا نسی ویل کېدای چې پاکستانیان ټیکس نه ورکوي، ولې چې د ان ډایرکټ ټیکس په مت کې هر پاکستانی خپل پرځای ټیکس ادا کوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده. د اسلامي ملکونو مشرانو د سعودي عرب په مکه ښار کې شوې یو غونډه کې د فلسطینیانو لپاره د یو ریاست ته حق مرسته تکرار کړي، او د سعودي باچا سلمان بن عبدالعزیز ویلي د ترهګرۍ او د دې مرسته کوونکو مخنیوي لپاره به په شریکه کوششونه کوي. نوموړي د متحده عرب امارات په سمندري ساحل د سعودي تیلو ټینکر باندې د روسي حملې تور نیخ پنیغه د ایران په مرسته ترهګر ډلو باندې اچولې دي. نور حال په تاسو زمونږه همکارا ماوس چریل باندې کوي.
په مکه کې کیدونکې د خلیج تعاون کونسل عرب هیوادونو او د او ای سی د مشرانو غونډو په اړه د ایران د دریځ مخې ته راغلی دی چې سعودي عرب د دې سیمې نور ملکونه د ایران په ضد یو ځای کول غواړي، او که داسې وشو نو دا به د اسرائیل ګټه وي. خو په ګډه اعلامیه کې په وروستیو پیښو کې ایران نیخ پنې غزیمه وار نه دی ګرځول شوی، او هم نه ایران او سعودي ترمنځ روان اړیکې ذکر شوی دی. د او آی سی غونډې ته وینا په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د مسلمانانو سیاسي کوششونو ته د ترهګرۍ نوم ورکول ټیک خبره نه ده. هغه نور زیاته کړه چې په کشمیر او فلسطین کې جاري سیاسي هڅو ته ترهګرۍ نشي ویل کېدی. د عمران خان وینا وه چې نړۍ ته په اسلاموفوبیا نه به وتل وي، او د اظهار د ازادۍ په نوم د مسلمانانو جذبات مجروح کول نه دي پکار. هغه ویل چې دا د او ای سی ناکامي ده چې مونږ نور هیوادونو ته تر اوسه دا باور نه دی ورکړی چې د توهین مذهب سره د مسلمانانو جذبات مجروح کیږي. کانفرنس ته وینا په وخت د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ویل چې په خلیج کې کیدونکې د ترهګرۍ وروستۍ پیښې د تیلو نړیوال تجارت په لار کې خنډ جوړېدای شي. شاه سلمان د او ای سی غونډې ته وینا کې وویل چې دی د دې خبرې تصدیق کوي چې وروستۍ بریدونه نه یوازې سعودي عرب بلکې د تیلو نړیوال ترسیل باندې هم نیخ پنیغ حملې دي. یاد دې وی چې 13 میاشت عرب اماراتو ته نږدې په خلیج عمان کې د سعودي د تیلو دوه ټینکرو ترڅنګ سلور د تیلو نړک ټینکرې د ترهګرې ښکار شوې. امریکا او سعودي د دې تور په ایران لګولې وو، خو ایران نه خوا دا تورونه رد کړی شوی وو. د سعودي عرب خپل سفر په موقع وزیر اعظم عمران خان د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ترڅنګ د افغانستان، بوسنیا او د مصر صدرانو سره هم جدا جدا ملاقاتونه وکړل. د وزیر اعظم د دفتر نه جاری شوی اعلامیه تر مخه د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کیدونکې ملاقات کې دواړو مشرانو په دوه اړخیزه اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د امن عمل په اړه هم خبرې وکړې. عمران خان زیاته کړه چې په افغانستان کې امن سره په سیمه کې امن براشي، او په دې لړ کې د پاکستان لخوا ورته د پوره ملاتړ ژمنه یې څرګنده کړه. د او ای سی په غونډه کې غړو هیوادونو په دې خبرې زور راوړو چې د هغو هیوادونو بایکاټ دې وکړي شي چا چې اسرائیل کې موجودې خپل سفارتخانې د تل ابیب نه بیت المقدس ته منتقل کړې دي. یاد دې وي چې امریکا او ګواتیمالا هغه ملکونه دي چې بیت المقدس یې د اسرائیل سرخار تسلیم کړي او خپل سفارتخانې یې هلته منتقل کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لیا دوام لري. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د خبر پښتونخوا سره یو ځای کړل سوی و قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی شپاړسو کې لپاره د امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړی. د الیکشن کمیشن خبر پښتونخوا کې ویان سویل خان ویلي چې 209 نوي امیدوارانو ته انتخابي نشستونه هم ورکړل سوی دي. انتخاباتو کمیشن د ټاکنو لپاره د جولای 2 نیټه اعلان کړی. تفصیلات نور تاسو په دې اړه د حمیدالله فراپور کې وړاندې کوو.
الیکشن کمیشن د قبایلی ضلع د شپاړس صوبایي اسمبلی د څوکو د پاره 299 امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې دي. په دې سیټونو ټاکنې د جولای په دویمه نیټه کېدونکې دي. د پېښور د الیکشن کمیشن ترجمان سویل خان وایي په یاد نیټه د ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن د اعلان شوي شیډول مطابق تیارانی روانې دي. دیرشم مئی یو سل دویش کسانو خپل د نامزدګۍ کاغذونه بیرته واغستل. د دې ترڅنګ د کامی سملینا د بندیوان غړي محسن داوړ په پرایویټ بل د شپږشتم آئینی بدلون د لارې د قبایلی ضلعو د پاره د سملې د سیټونو تر څلیرشت زیاتو دو سره ګمان کېدلو چې د دویم جولای انتخابونه به وځنډول شي. خو دغه بل د سنانه هم پاس کول دي چې اوس په تمام سیاسي ګوندونه ډېر غوري نه ښکاري. د کامی وطن پټې سکندر شیرپا پر وسته کې دیونی وسته ویل په کار دا چې د قبایلی ضلعو دننه د جولای د دویم نیټې د انتخابونو په اړه یو رانا تګلارا او خبره مخه تر وړي شي.
قومي اسمبلی نه دا ډیر جلته کې او ټول په اتفاق سره پاس کړو او امداد زموږ ته مو چې دا په سېنات نه ممزر د غشي خکاري داسې چې دا کریډټ اگشتلو په سلسله کې قومي اسمبلی نه پاس کړو او اوس په سېنات کې دا غي د پیش کول وړ څوک خبره نه کوي. لګیا دي سیاسي پارټي چې دي کینډیډیټ شي دي او هم یو کنفیوژن تر مخامخ دي چې به موږ خپل کمپین شروع نکو د الیکشن په ټایم کیږي نکیږي. نو د دې وضاحت زرد زره پکار دي.
خو سویل خان وایي تر سوچ شپږشتم آئینی بدلون د سنانه پاس شوی نوي او د هغې تر مخه الیکشن کمیشن ته یو نوی قانون رانوړل شي. الیکشن کمیشن به د اوسني آئینی ضرورت تر مخه د دویم جولای د انتخاباتو لپاره ځان تیاری. خو د باجوړ یو سیاسي کارکوونکي حسیب خان وایي په کار ده چې سیاسي ګوندونه د شپږشتم آئینی بدلون د سنانه د پاس کولو لپاره یو شي.
کتا بیل د سنټ نظر پاس شوی وي د سنټ اجلاس زر راغوښتی وي او به د هغې نه پس چې کوم دی دا نوې حلقه بندیانې شوی وي نو دا سیټونه به د شپاړسو نه جنرل سیټونه به د شپاړسو نه صدیرې شوي وي او دویم کار به دا شوی وي چې دا ټول پروسس به په شپږو یا اتو میاشتو کې کمپلیټ کېدی شو. که څوک یې دړه نه کوي نو په شپږو میاشتو کې کمپلیټ کېږي. اوس کې سنریو له خیر یو کال کې دا ټول پروسس وشو الیکشن او هر څه وشو نو دی به هم د صوبایي اسمبلی د ممبرانو سره درې درې نیم کال یې هغه ټیک ټاک پیریډ دی.
دا وخت زیاتره کاندیدانو ته د خپلو سیاسي ګوندونو روایتي انتخابي نهې الاټ کړې شوې دي. د الیکشن کمیشن تر مخه تر ټولو زیات یو دیرش امیدواران د کورمې د پی کې یو سل اتمې حلقې نه مقابلې ته راوتي. دغه رنګ د زنانو د مخصوص څلور نشستونو لپاره تر اوسه سیاسي ګوندونو اته زنانه کاندیدانې او د لګکیو مذهبي ډلو د یو مخصوص څوکۍ لپاره درې امیدواران ټاکلي دي. عوامي نشتل ګوند یوازینی سیاسي ګوند دی چې په عمومي نشستونو کې یوه زنانه د خیبر ایجنسۍ نه ناهید بیبي مقابلې ته راوستې ده. حمیدالله ویو ای ډیوه نیوز پې خبر.
وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. د وروجی اخیری ورځی هغه ګرمي پکې زیاته شوې ده او ډیر خلک د دې لپاره بیا مختلف داسو ځایونو ته ځي چې هلته کې موسم زیات خوشگوار یعنی مزیدار وي. هواګانې پکې لګي. د سوات نه د ډیبر ریډیو خبریال فیاض ظفر په یو رپورټ راکوي.
سکل د روجی په میاش کې سوات کې موسم ډیر خو چې لکه بلې خلکو روجی په اسانه ونیولې. خو د روجی د میاش په اخیر ورځو کې سواد کې هم موسم ګرم شو او کله چې سواد کې موسم ګرم شي او خاص کر د روجو په ورځو کې نو بیا خلک د سواد سرخار منګور کې د سن غړی ته تک کوي. دا سن غړی له روجمادي له راغلی ریاض الرحمن وایي چې نن موسم ګرم وو نو ځکه د سن غړی له روجمادي ته رالو.
نن د ملګرو پروګرام جوړ کو چې را موسم هم ګرم دی او د سن دا غاړه او د سواد خیسته او ښکلې سیمه نو دیوی چې دا روجمات چې دا بهر کو نو موږ دیو چې رالو چې دلته کې دا روجمات بهر وکو او لګ د دې ټول سین ناو د دې ارسنه مزه واخلو.
ګرمي چې هر څومره سیوا شي خو منګوره کې د سواد د سین په غاړه چاته د ګرمۍ احساس نکېږي او د سواد د سین یخي هواګانې دغلته تلونکو خلکو لا د یخ موسم احساس ورکړي. دا سن غاړي له روجماتي له راغلي وقاص سلیم وای چې د سواد د سن په یخو هواګانو کې نن د ملګرو سره روجماتي له راغلی یو.
د روجماتي دا کم ټایم چې دینو دا موږ د خپل مرګرو سره دلته بهر د سن غاړي ته راوتی او څنګه چې تاسو ته پته راځي د سواد د سن یخي هواګانی او موسم ډیر زیات خوشګواری نو د روجمات دا ټایم غوي چې موږ د خپل مرګرو سره تیر کو او انجوای وکړو.
زیات خلک د سواد د سین په غاړه روجمات لا پخپله پخلی کوي. ملګری د ټولګو په شکل کې د سین په غاړه باندې ناست وي، چاته د سلاد جوړولو کار حواله شوی او څوک فروټ چاټي جوړی او کوم تنان چې په پخلی کې تکړه وي نو هغوی ترکاریانې تیاروي. اکثر خلک د روجماتې نه مخکې د سواد د سین په یخو اوبو کې لامبي. سخل کو خپل ماشومان هم د ځان سره دغه د سین غاړې ته راوستي وي. د روجې په میاشت کې چې گرمی زیات شي نو د گرمو سیمو نه هم خلک په روجې کې د سواد ته راځي او روجماته د سواد د سین په غاړه کوي. د هریچن مردان نه د مرګرو سره راغلی محمد فاروق وایي چې د سواد د یخ موسم د پاره راغلی یو.
دلته راغلی یو د مرګرو سره په چکر باندې، دا ځای لږ یخ دی او د روجماتې د پاره دلته راغلی یو. زمونږ علاقه چې کومه ده هغه لږه ګرمه ده، دې په وجه مونږ دلته یخ ځای ته راغلی یو. ډېر زبردست ماحول دی.
منګوره کې د سین په غاړه فوډ سټریټ کې یو شمېر ریسټورانټې هم دي او د روجماتې په وخت دغه ریسټورانټې هم د خلکو نه ډکې وي او خلک د سین په غاړه په دغه ریسټورانټو کې ناست وي او د تازه او یخو هواګانو نه خوندونه اخلي او کله چې د ماخام بنګ ووي نو ټول خلک په شریکه روجماده کړي. د روجماتې نه پس هم د منګوري د سین غاړې ته خلک چکر لراځي او د پښمنی پورې د سواد د سین په غاړه د خلکو ګڼه ګوڼه وي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیوا، سوات.
وایس اف امریکا ڈیوا د خبرونه لیا دوام لري. په د اختر راتلو کې یو سو شپې لیا پات دی او هم د دې لپاره خلک تیاریانې کوي او په خیبر پښتونخوا سرشار پېښور شار هم د اختر تیاریانو لپاره د شپې پوری خلاص وي. تفصیلات عبدالرزاق راکوي.
د روزې د میاشتې په اخیری لس ورځو کې د پېښور خار په بازارونو کې د خلکو رش د نور کله په پرتله ډېر سیوا شي. د وړوکي اختر دپاره سودا اغېستو په غرض راغلي نارینه، زنانه او ماشومان د پېشمنی پورې په سودا اغېستو کې بوخت وي. بازار ته راغلي خلک یو خوا د امروزه استعمال سیزونه اخلي نو بل خوا د اختر د سهار لپاره خوراکي شیان هم ترلاسه کړي. د پېښور صدر بازار یوزی دکاندار شعیب حسن ډیونیوست ویل چې څومره اختر تر ورځې شپې نږدې کېږي نو د سودا اغېستونکو په شمیرو کې زیاتوالی راځي.
د اختر مخه د نو هر سړی کوشش کوي چې ښه ناخص زوالي او هر ورځ ماشاءالله ښه خص پېشل راشو. یعنی اختر پوزیشن سره چې وګوري اختر کې داسې پوزیشن چې بشر ډېر خلک استعمالوي کپڑوں سر میچ کی غمول لائف دا سے دیکھے خدا وچ دا ڈیزائن نہ کم دیتا پر سونا کے لیے شروع کیا دا ٹول پارٹ اسپیشل کرا رہا ون وی غمو والا کند جولری یعنی دا سے ڈیفرنس زونا
د خار پو بازارونو کی د زیات رش وجدا هم خود لکی گی چې د تیر کال په مقابله س کال د روجی پمیاش کی موسم یخ او د امن وزا ډیر خدا. پېښور صدر ته د سودا اغېستو دپاره راغلی اسد خان ډیونیوست وویل چې د زیاتې ګرانۍ باوجود هم ماشومانو لا د اختر دپاره قسم قسم سیزونو سودا کوي.
اختر خو د ماشومانو یا ماشومانو له شاپنګ کوو لیږي خو هر شی ګران دی خو څوک مجبورون ده او ماشومان خوشحالېږي دی شونو ته نو بس لیږي شاپنګ کوو. پهلا خو بدون داسې نو بازارونه ډېر کم کولو او بندېدل به اوس خو ډېر زیات ناوخته ټایمه پورې کولوي.
ماشومانو د پېښور صدر فوډ سټریټ کې ناسوي او ډول ډول خوراکونه کوي. د گرمی موسم له عمله په دغه کې زیاتره خلک د فالودی او آیس کریم دکانونو کې په نظر راځي. د خپل پلار سره سودا کولو ته راغلی سهلت البشرا وای
دا عید د پاره می کپڑے وای سي چړې می وای سي نورم جوړی می وای سي واچ می وای سي رنگ می وای سي دا ما شو د جوس کې او د تیمونګه فردو کړو او مونږ ډیر ګرمي کې ډیر راځو یخنه کې ډیر نه راځو.
د پیخور خار نه صرف صدر بازار کې د روزي په اخیری روزو کې غنه غنوي بلکې یونیورسيټي روډ بورډ بازار مینا بازار قصه خانه او نور وړو بازارونو او مارکیټونو ته هم ځي خلک سره د خپل ماشومانو راتک کوي او دا سلسله د اختر د سهارا پوري جاری وي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیخور.